السلام علیکم دا مشال ریډیو دا زانی سجمل بدر سره په روانه خبرونه کې تکنیکی همکار میلاد نسیمی به هم لمه سره وی پروانه غړې کې به تاسو ته ریپورتونه وړاندې کوو. دا ریپورتونه د خیبر پختونخوا د پاکستان د سننورو برخو د افغانستان په اړه دي. خو در سمخ کې د دې سات خبرونو طرف ته ورسو. د خبرونو سرټکی د پاکستان د دفاع وزیر وای کستون سي د خبرو للارې نه هواریږي نو افغانستان سره یې ښکارا جګړه ده. په خوستار ضلع کې ناپېژندو وسلوالو یو شمېر مزدوران تښتولي دي او د اوکراین چارواکي وای چې د روسیې په برید کې بېګا دوه تنه وشل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف ویلی دی چې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د دوی ستونزې د خبرو له لارې نه هواریږي نو له افغانستان سره ښکارا جګړه ده. نوموړي نن د پنجاب په سیالکوټ ښار کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل چې له طالبانو سره د قطر په پلازمینه دوها کې د خبرو پر مهال داسې احساس وکړ چې هغوی سوله غواړي. نوموړي زیاته کړې دا چې دوی یعنی طالبان په کومو شرطونو سوله غواړي دا یو سهلته په دوها کې او بنن په استنبول کې چې کومې خبرې کیږي په هغه کې به سرګند شي. نوموړي دا سرګندونې تر هغه وروسته وکړې چې نن د ترکیې په استنبول ښار کې په افغانستان کې د طالبان حکومتي او پاکستانی چارواکو د دواړو هیوادونو ترمنځ په دوحه کې دوربند د موافقې په تړاو دویمه ناسته پیل کړې ده. د بلوچستان په خوستار کې ناپېژندو وسلوالو په سړک کار کوونکي یو شمېر مزدوران تښتولي دي. د خوستار د نال پولیسو تانی عبدالعزیز د اکتوبر په 24مه مشال لډیو ته وویل چې تیره شپه ناڅرګنده وسلوال د سړک جوړونې شرکت استوګنځې ته ورغلل او هلته ماشینونه او 500 ګاډو ته اور ورته کړ او ورپسې مزدوران وتښتول. نوموړي د ځینو مزدورانو له خولې ویلي چې وسلوالو 13 مزدوران له ځان سره بوتلي خو هغه زیاته کړې چې کره شمېر یې ځکه نشي تاییدول ولې چې ښایي ځینې مزدوران د شپې له تیارې څخه په ګټه اخیستنې تښتېدلي وي. عبدالعزیز ویل چې تښتول شوي مزدوران د سند دي چې د خوستار او بسیمې ترمنځ د سړک جوړولو کار کوو. تر اوسه د دې پېښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. د کرمې اوسیدونکو د پوځي عملیاتو پر ضد او د نورو غوښتنو لپاره په پېښور کې پرلت وهلې دي. د پرلت یو ګډونوال پټان عبدالخالق نن مشال ریډیو ته ویل چې دوی په سیمه کې د پوځي عملیاتو ختمولو د عملیاتو پر مهال د عامو خلکو په کورونو د بمبارۍ نه کولو ترڅنګ ځینې نورې غوښتنې لري.
موږ اوس هم د یو سره هلته کوم ملیټری اپریشن روان دی کېږي نو هغه د بند کړلی شي. دویمه دا دی که کوم هم ټارګیټ بیس اپریشن هغه د وکړل شي خو دویمه داسې عامه بدی باندې دی بمباري ما کېږي. او بله خبره موږ دا یو سره څومره هم خلک بی کوره شوي دي دا زر تر زر خپل علاقې ته واپس کړلی شي او غواړو چې موږ په وطن کې دایمي د امن والا سرات جوړ شي.
پټان عبدالخالق زیاته کړې ده چې د تیرو اتو ورځو راهیسې په احتجاج دي خو حکومت یې غوښتنې نه دي منلې. پر لټوالو د اکتوبر په 24مه په پیښور کې د پریس کلب مخې نه واخلې بخنه غواړم د پریس کلب نه واخلې تر صوبایي سملې مخې پورې لاریون وکړ. په دې موقع د صوبې چیف سیکرټر شهاب علي شاه پر لټوالو ته وویل چې حکومت بې ځایه عملیات نه کوي خو چې د وسلوالو لخوا د امنیتي سرتیرو ترڅنګ عام ولس په نخښه کېږي نو حکومت بیا د ذمہواري جوړیږي چې پر ضد یې عملیات وکړي. د اکتوبر په 9مه په منځنۍ کرمه کې په امنیتي سرتیرو برید شوی و چې لا غرستو پالی شیرزو مسوزو کې پوځي عملیات پیل شوي دي. د خیبر پختونخوا د کوار د نرسنګ څانګې زده کوونکو د خپلو غوښتنو لپاره پرلت پیل کړی دی. د زده کوونکو اتحادی او مشر عاصم عزیز پرون مشال لیډیو ته ویل چې د پوهنتون د نرسنګ څانګه لا تر اوسه د پاکستان نرسنګ او دایتوب یا میډوایفری شورا سره نه ده رجسټرډ شوی چې له وجې د زده کوونکو سندونه هیڅ حیثیت نه لري. نوموړي زیاته کړې ده چې د نرسنګ د شاوخوا 400 زده کوونکو د زده کړو وخت به درې میاشتې وروسته پوره شي او هغوی د خپلو سندونو په اړه اندېښمن دي. بلخوا د پوهنتون وایس چانسلر پروفیسر ظفر الیاس مشال ریډیو ته ویلي دي چې د نرسنګ او میډوایفری کونسل د غړو ترمنځ د اختلافاتو له جهې پخوانی کونسل ختم شوی او اوس یو نوی کونسل جوړ شوی چې له وجې د مسئلې وخت اغسته دي. نوموړي زیاته کړې ده چې د زده کوونکو د مسئلې اړوند ادارو سره شریکه کړي او زر به پې د صحت وزیر سره خبرې کوي. او د اوکراین پوځي چارواکو نن ویلي دي چې د روسي د بلاستیک توغندي او د بریدونو د یوې لړۍ لامل د اوکراین په پلازمینا کیف کې تیر شپه دوه کسان وژل شوي او یو شمېر زخمیان شوي دي. چارواکو ویلي دي چې د دې بریدونو سره زورورې چاودنې او اورونه هم بل شوي دي. د اوکراین هوایي ځواک ویلي روسي تیر شپه په ټول هیواد یو پراخه او ګډ برید کړی چې په کې له روستوف او کورسک سیمو څخه نه بلاستیک توغندي او له بېلابېلو لورو څخه دوه شپېته ډرونونه توغولی دی. په سویلی هوایی دفاعي ځواکونو سلور توغندي او 500 ډرونونه راغورځولي خو په یو لس ځایونو کې د بریدونو د اغېزو پخلی هم کړی دی. بلخوا روسي رسنیو ادعا کړې چې د اوکراین ځواکونو د بلګراد د اوبو زیرمې په بند راکټونه ویشتي دي. چارواکو ویلي چې په برید کې بند نه دی ویجاړ شوی او نږدې آبادیو ته د سیلابونو خطره هم نشته. هلته د اوکراین ولسمشر له امریکا غوښتي چې د روسیې د تیلو په دوو شرکتونو بندیزونه دي د روسیې د تیلو ټول سیکټر ته وغسوي سو فشارونه زیات شي او مسکو د سولې خبرو ته حاضر شي. د خبرونو پای. اوریدونکو مشال لیډیو تاسو ورې د مشال لیډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال لیډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شي. نن په استنبول کې په افغانستان کې د طالبانو حکومتي او پاکستانی چارواکو ترمنځ ناستې پړه به تاسو معلومات واوري. هلته د کرمې اوسیدونکو د خپلو غوښتنو لپاره په پېښور کې احتجاج کړی دی. د تورخم لارې بندېدو له وجې له افغانستان نه پاکستان ته ورغلي کسان له یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ شوي دي.
نو شپې څلور زره دلته یوازې کرایه کېږي د ګیسټ هاوس، خو د ورځې اووه زره اته زره روپۍ زموږ خرچه دلته راځي. دا هر څوک چې د یو کوټه نیسي همدغه خرچې دي. الله مونږ هم ایران یو، دا نور خلم ګیسټ هاوس کې دي، دا هم ایران پاتې چې د لاره نن خلاصېږي سبا خلاصېږي.
او په بلوچستان کې نابینا کسانو د سپینې لکړې ورځ لمانځلې. دا او نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې په خبرونو کې به هم تاسو اوریدلی وی چې په افغانستان کې د طالبان حکومت او پاکستانی چارواکو د دواړو هیوادونو ترمنځ په دوحه کې دوربند موافقه په تړاو دویمه ناسته نن په استنبول کې پیل کړې ده. دغه سي د پاکستان د دفاع وزیر هم ځینې سرګندونې د افغانستان په اړه مخې ته راغلي دي. دا وخت موږ سره زموږ همکار او شنون کې طاهر خان په ټلیفون دی. طاهر خان صاحب، اوریدونکو ته د دې ناستې معلومات ورکړي چې آیا په دې کې به په کومو موضوعاتو باندې تفصیلی خبرې کیږي؟
سلام تاسو ته، ستاسو اوریدونکو ته. په کوم دوحه کې چې د پاکستان او د افغانستان کې طالبان حکومت ترمنځ یو هوکړه شوې وه او په هغه کې اوربند یو خبر موضوع وه، او دوهمه موضوع په کوم دا وه چې دی به په 25 د اکتوبر هغه په ترکیه کې ویني، او دریم پکې دا خبره شوې وه چې یو میکانیزم به جوړیږي چې په هغه کې بیا د راتلونکو لپاره د پاکستان او طالبان حکومت ترمنځ چې کوم د لانجې دي او مشکلات دي او د ترنګلتیا ده د دې د ختمولو لپاره هغه باندې به لارې چارو باندې غور کیږي. نو دا د ترکیې غونډه چې دا هم هغه د دوحې د غونډې په د پریکړو په بنسټ او مفاهمت په بنسټ شوې ده. خبرې دا وخت روانې دي او تقریبا د پاکستان په وخت سي 2:30 بجې شروع شوې. هلته پاکستانی جورنالیست انس ملک هغه بیا مشهد ریډیو ته همدغه تایید کړی و چې د بندو دروازو شاته دي انګلستان صحافیان چې هلته کوم ورغلي وو هغې همدغه هوټل کې کوم ځای کې دا غونډه روانه ده هغې دغه نه بستر شوې دي. نو تر اوسه پورې د دننه څه خبر نه ده راغلی، خو البته مشهد ریډیو کوشش کړی و چې د دواړو غاړو څخه دا معلومه کړي چې دې کې څه کیږي، نو هغه هم دغه زیات د میکانیزم خبره ده چې دا به جوړیږي په هغه باندې باس کیږي. او دوهم دا چې دا اوربان خو شوی وو، ممکن ده چې د غزولو هم موضوع پکې رامنځته شي. او د پاکستان د دې خبرو نه وړاندې تیر وړ د بهرنیو چارو وزارت ویان چې کله د دې په اړه خبرې کول، نه هم دغه وي چې پاکستان نه غوښتنه کوي چې کوم پاکستان د ډېرې مودې راهیسې یو خبره کوي چې د پاکستان پر ضد استعمالیږي، چې د طالبان حکومت دغه نه مني، ټي ټي پي خپل هم نه مني. خو بهرحال دا غونډه په دې کې اوس یو بل مهم پرمختګ خلک ځکه اشاره کوي چې د پاکستان او طالبانو ترمنځ تیرو څلورو کالو کې چې څومره خبرې شوي وي هغې څه پایلې څه نتیجې نه ورکړې، نو ځکه پکې اوس ترکیه او قطر هغه د یو منځګړتوب یا د سالس یو رول لوبوي، نو دغه سره لږ دلته یو امید شته چې ممکن در دغه دوه هیوادونو دغه چې دغه دواړو د قطر خو ډېر ښه تعلقات دي طالبانو سره، د ترکیه سره هم تعلقات دي، دواړو بیا پاکستان سره ډېر ښه تعلقات دي. او پاکستان به اوس یو پاکستان خو تل په خپله دواړه خیزه توګه باندې د مسلو د حل خبره کړې ده، خو دلته دا سوچ دي چې هغه مسلې نه حل کېدې، نو ځکه دوی د قطر او د سالیسی دغه او د ترکیې دا قبول کړې ده. دویم دا چې د پاکستان خوا مو وو کسان دي په دې خبرو کې، پاکستانیان نومونه نه دي راغلي. البته داسې مشال ډېډو ته ویلي شوي دي چې په هغه کې د بهرنیو چارو د وزارت چې کوم د افغانستان د څانګې مشر دی هغه پکې دی، او نور پکې ټول فوجان او استخباراتي او انټلیجنس دا خلک دي. افغانستان خپل نومونه چې دي هغه هغوی ښکاره کړي دي چې په هغه کې ځینې نومونه دکه چې کوم د پلاوي مشر دی هغه د کورنیو چارو د وزارت یو مرستیال دی د حاجی نجیب په نامه، او دغه رنګ پکې د قطر کې د طالبانو سفیر چې دی سویر شاهین پکې دی، د بهرنیو چارو د وزارت ویان دی عبدالقهار بلخی دی پکې، د طالبانو په حکومت کې د کورنیو چارو وزیر چې دی سراج الدین حقانی، دغه کشر ورور انس حقانی دی، دوه پکې نور د دفاع او د کورنیو چارو د وزارت چارواکي دي. نو بهر انتظار وکړو چې نتیجې کله غونډه پای ته رسی، ځکه دا داوا غونډه روانه ده، تازه چې معلومات مونږ ترلاسه کړل، نو ګورو چې څه پریکړه دي په کوم شیانو باندې موافق کیږي.
سمه ده، ډېره مننه طاهر خان صاحب د معلوماتو را کول. اوریدونکو مشال لیډیو تاسو اوره یو لنډه د ماخلو د غیرستو د ریپورتونو طرف ته ورسو.
مشال ته غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
مشال لیډیو دا اوریدونکو د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سہیل افریدی ویلی چې په صبح کې پوځي عملیات، ډرون بریدونه او د الوتکو بمباری نه مني. نوموړي د اکتوبر په 23مه په 400 کې یوې ولسی غونډې ته ویلي دي چې په صبح کې د هر ډول اقدام په اړه پریکړه به د تحریک انصاف د بنسټګر عمران خان سره تر سلا مشورې رسته کوي. په دې اړه نور تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
په 400 کې د خپل ګوند پاکستان تحریک انصاف ولسی غونډې ته د وینا په وخت د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سہیل افریدی ویل چې دوی په صوبه کې پوځي عملیات او ډرون بریدونه نه مني، او وایي ټول پریکړه به د عمران خان په خوښه او د هغه د سوچ مطابق کوي.
زما خبره په اردو کې کوم، ځکه چې چا ته پیغام ورسول دي هغه په اردو باندې ډیر ښه پوهیږي. مینه وو فیصله کیه ہے جو عمران خان صاحب کے نظریے کے مطابق ہے. میں نے کہا ہے کہ نو ملٹری آپریشن، ڈرون اٹیکس نہ منظور.
ما هغه پریکړه کړې دي چې د عمران خان د نظریې مطابق دي. ما ویل چې پوځي عملیات نه منم، ډرون بریدونه نامنظور، او د الوتکو بمباری چې تر عام وګړو په نښه کیږي دا موږ ته قبول نه دي، او زه دا ټولې پریکړې د عمران خان د سوچ سره سمې کوم.
کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے وہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے، یہ تمام فیصلے میں عمران خان کے ویژن کے مطابق کر رہا ہوں.
دوی په حکومتی پالیسو ټکو نو کړل چې ردوی د دغه پالیسو له وجې د صوبې امن او امان خراب دی.
آج ہنگو میں آئی ڈی بلاسٹ ہوا جس میں
نن ہنگو کی آئی ڈی 14 نشوی دا چپ کیو ایس پی او دو دریس پیان شیطان شوی دی. دا هم هغه پالیسی دا چې مونږ یې بیا بیا یادګر نه کوو چې دوی په بندو کمرو کې فیصله کوي، هغه مونږ په اعتماد کې اخیستو بغیر دغه بندو کمرو فیصله په مونږ مسلط کوي. خو مونږ ورته دا ویل غواړو چې نن نه پس با ټول فیصله د خیبر پختونخوا حکومت، د خیبر پختونخوا ولس او د صوبې پارلمان اعتماد کې اخیستو بغیر یو فیصله هم نه منو.
پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیے بغیر ایک فیصلہ بھی نہیں مانیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ.
خود پاکستان مرکزی حکومت دریز لری سیدھا ملک پر بیلا بیلو برخوں کے دوسلہ والے پر ضد عملیات چکم روان دی اور مرکزی حکومت سربیرا دسلور وان صوبو سیاسی چاروا کی حکومتوں امنیتی چاروا کو مشران سلام مشورے ورستو ددی هدفی عملیاتو پریکړه شوې ده او وای تر هغه ختمولو پورې به دا ټول هدفی عملیات دوامدار وي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو ته وغواګیاست او زبوق غږ په مشال ریډیو ټکی کام او د مشال ریډیو د اپلیکیشن لاله اوري.
د کورمی اوسیدونکو د تیرو شاوخه اتور وسو راهسه په پیښور کې په احتجاج دي. دوی احتجاج په منسنه کورما کې د روانو پوځي عملیاتو او بې کورشو خلکو ته اسانتیاو نو ملاوي دو ست کړی دي. دغه احتجاج کوونکي سنې نورې غوښتنې هم لري، خو حکومت او پوس وایي چې د سیمې امنیت ته شمن دي. په دې اړه نور تفصیل طارق اورګزی راکوي.
دا نارے د کورمی اوسیدونکو په پیښور کې د احتجاج په توګه وهي. د جمعې پر سلګونه ځایي خلکو له پریس کلب د صوبایي سبلی ودانۍ مخې ته لاریون کړی وو. د میرباغ پټان عبدالخالق مشال رډیو ته پر 25 اکتوبر ویلي، لا اتو ورځو په احتجاج دي، خو تر اوسه پر غوښتنو مثبت ځواب نه دی ملو شوی.
موږ اوس هم د یو سره هلته کوم ملیټری اپریشن روان دی، یو کیږي نو هغه د بند کړلی شي. دویمه دا دی که کوم هم ټارګټ بیس امپریشن هغه د وکړل شي، 40,000 خلکو بې کوره کول دا دې خبرې حل نه دی. خو دویمه داسې عام آبادی باندې دی بمباری ما کیږي، عام آبادی کورونه د ما ټارګټ کیږي، عام خلک د ما کیږي. او بله خبره موږ دا یو سره څومره هم خلک بې کوره شوي دي، دا زر تر زر خپل علاقې ته واپس کړلی شي او غواړو چې موږ په وطن کې دایمي د امن والا سورات جوړ شي.
په منځني کورما کې پر 1 اکتوبر شوه پر امنیتی سرتیرو د وسلوال برید پر دی عمل کې د عملیاتو فیصله تر اخستلو پس لا علی شرزو او مسزو ځینو سیمو د بی ډی ایم ای تر مخه 200 کورنۍ بې کوره شوي. که څه هم مقامي خلک د راوتلو پر وخت له مشکلاتو سره مخامخ ول، خو اوس پر سیمه ورته نه یوازې د اوسېدو لپاره کیمپ جوړ شو، بلکې د متاثرینو اندراج کېدلو عمل تر پیلېدلو پس د نقدو پیسو او سرنور مرستې ته هم لار هواره شوې. له سیمې بې کوره شوی یو تن وای، نه یې غوښتل چې کورونه پرېږدي، خو مجبور یې کړل چې داسې ژوند دی لا کړو سره مخامخ شوی.
بیا رو بسلو اوس در په در چوپ پر دی اجره کې مو په خپل لوخي دور ام ور دي سغا دی خمو کې خو خوند راشي. اول ما مختجه مهرباني دور کې مت زر په زر د علاقې کلیر کې سمو د خپل علاقو ته واپس لوړ شو. نو مت دین مخ کېم څه نه دی ملو شي، بیا هم څه مت نه رکی.
بل خو د پریس کلب ودانه مخې ته ناست د کورمه احتجاج کوونکو سره د ملاویدلو پر وخت پر 24 اکتوبر د خیبر پختونخوا چیف سیکرټری شهاب علی شاه ویلي، د حکومت هیڅ دا نه وی خوخه چې په یو علاقه کې عملیات پیل کړي ځکه چې ترې مالی او ځاني نقصانونه واوړي، خو چې کله امنیتي سرتیرو تر څنګ عام خلک هم په نخه کیږي بیا یې دا ذمواري ده چې پر ضد یې کاروایی وکړي. شاه وایي یو حکومت دا څنګه برداشت کولی شي چې پر خورې بل مسلح ګروپ موجود وي او هغه په آزاده توګه خپلو عملیاتو ته دوام ورکړی وي. شاه زیاتوي که یو سیمه کې وسلوال موجود وي او له هغه ځای ورباندې ګزارونه کیږي، په کار نه ده چې ورنه دا پوښتنه وشي چې ولې زما کور او علاقه د مورچې په توګه د امنیتي سرتیرو پر ضد استعمالوي. چیف سیکرټری دا هم ویلي دغه ځل عملیات به داسې نه وي چې خلک ورته په کالونه بې کوره پراته وي، بلکې په لږه موده کې به خپل اهداف حاصلوي، خو دا هر څه ورته له مقامي خلکو مرستې بغیر ممکن نه وي. چارواکي ویلي څومره پورې د مرستو خبره ده، د غزل به نه یوازې متاثرینو ته ورکول کېدونکې د مرستې پیکیج ښه ساتلی، بلکې د کورونو بیا آبادولو په مد کې میلاویدونکي پیسې هم له 3 لکو زیاتې ساتلي.
د صوبایي حکومت چې څومره هم پیکیج دی هغه اوس 13,000 پیکیج هم ښه دی، خدا نه خواسته چېرته کور نقصان شي زه نقصان شي نو هغه جوړ پیکیج هم ښه دی او
په منځنی کورما کې لسمو دې رهسه د امنیت وضع خراب ده. په سیمه کې نه یوازې امنیتي سرتیری بلکې عام خلک هم د تختولو دړکو او وژلو په خسره مخامخ دی. کچو هم سو زل پا یاد سیمه که پوزی عملیاتو شول خو اسلوال بیا هم حقل تا موجودیت لری. تاریک و رگزه مشال ریڈیو پیخور.
دا مشال ریڈیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپ خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریډیو دا اوریدونکو ورسوسته یو بل رپورت طرف ته. د جنوبی وزیرستان د برازیلی اوسیدونکو ویلي چې په سیمه کې د نامنه پیښې ورځ تر بلې زیاتېږي او حکومت ورته پام نه کوي. دوی وایي چې د وسلوالو پر ضد کارروایانو کې د عام ولس کورونه په نښه کیږي. بلخوا چارواکو ویلي چې په ضلع کې د امنیتي حالاتو ښه کولو په مخه د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات دوام لري. اشتیاق مسید پرې رپورټ لري.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي ویایي چې د سیمې امن حالات یې خراب شوي دي خو چارواکي یې د بد امنۍ حالات مخنیوي د پوره اقدامات نه کوي. د ضلع امن حالات په برعکس د شکتو سیمې یو مشر ملک سید انور ماسید ویایي
دا درې د وزیرستان شه دوه ډېرې دردناکې واقعې وشولې چې یوه په لادا پټویلای براکېک شه مخې ته راغله چې پاک شه یو مشر خطانه جی او ورسره د یو بچه په شهادت ورسېدل او یوه پېښه د بارون په ایریا ډاګېک شه مخې ته راغله چې په کور باندې ماټر ګولا ولاګېدل چې پاک شه یو سپینځیرای شهید شه د کورولا انتهایی سخت زخمي دو او ورسره درې بچیون هم زخمي دي. وزیرستان شه د فور د طرف نه کوم عملیات کیږي یقین ډرون کیږي یقین ماټر ګولې چیږي مې وسه پر دې میز پر ریکارډ نه درغلې چې دا ماټر ګولا یا په طالب لاګېدلې وی یا نه طالب مړ شوی وي. تقریبا کاروزانا نوی پافتا شیوا دوی دا سه واقعیات کیږي چې پاکشه بګونا شهریون دا شهیدون کیږي ها زخمی کیږي ها. د ګورنمنت یا د ادارې په وزیرستان شه بالکل ریټ نشته دی.
د کوټکې سیمینا د پښتون ژغورنې غرزنګ غړی رحمت شاه ماسید ویایي چې صدا د امن حالات شکاولې خپل ذمہوري ده زر پیرا کی
پونن سهار د میزو کلیکشن ماټر روغای د سکول سان سره ولاګیدا نو دلته کا میزو وکاسي دغه خلک ژوند سکینان ډیر د تکلیف تا ډیر نور څه ولتینا کار نه کوبر ها کم از کم پر حرام خدای دې چې دې ژوند خو په حرام تیر شي چې دلته فوج دا خبره کوي چې طالب و دی یا مقصد دی چې د دهشتګر دی. دلته د ژوند نه تکلیف و میشته دی د می ژوند په خوري دی او امن زموري دی ریاست تو.
د پاکستان پوز چارواکیو له طرفه د سویلي وزیرستان پر ضلع لادې بوراکۍ او د سروکۍ سیمو عملیات کښې د عام خلکو وژنې او ژوبل کولې په براکښې یا تر دا وخت پورې څه هم ویلي شوي نه دي خو د ضلع انتظامیه یوه چارواکي د نوم نه وشولې په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې په ضلع کښې پوځ د وسلولو په خلاف هدفي عملیات پیل کړي دي او په سیمه کښې پولیس او پوځ د امن حالات ښه کولې د پوره یې اقدامات کړي دي. اشتیاق مسجد مشال ریډیو ډېره اسماعیل خان.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال راډیو سره ملګری شئ.
مشال ریډیو د ورزوس د یو بل رپورت طرف ته د خیبر پختونخوا په کوارټ په هنتون کې د نرسنګ څانګې ستکونکو د خپل غوښتن لپاره پرلت پیل کړی دی. ستکونکو وایي درې میاشتې وروسته به سلور سوه ستکونکي د پوهنتون نه خپلې ډیګرۍ یا سندونه واخلي، خو تر دې دمه د دوی د نرسنګ څانګه د پاکستان نرسنګ اینڈ میډوایفری کونسل سره نه ده ثبت شوې. دوی دا هم ویلی دی چې په پوهنتون کې د نرسنګ هغه استادان هم لا تر اوسه نه دي ګمارل شوي چې پی ایچ ډی یا ایم فل زده کړې کړې وي. زده کوونکي دا هم وایي چې د دوی لپاره د کلاسونو خپل ځای یا ډپارټمنټ هم نشته چې له وجې دوی په بیلابیلو ډپارټمنټونو کې کلاسونه اخلي. بلخوا د پوهنتون وایس چانسلر ویلی دی چې د زده کوونکو دا مشکلات یې اړوند ادارو سره شریک کړي دي. ممتاز بنگش په رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا په کوهاټ پوهنتون کې د طب او نرسنګ څانګې زده کوونکو د خپلو غوښتنو لپاره پوهنتون مخې ته پرلت پیل کړی دی. زده کوونکي وایي چې تر څو پورې غوښتنې نوي منل شوي د دوی پرلت په دوام لري. د نرسنګ زده کوونکو د اتحادیې ستر سکتر آسم وزیر د جمعې په ورځ مشال ریډیو ته ویلي تر څلور سوه زیات زده کوونکي به د دریو میاشتو وروسته خپلې زده کړې ترسره کړي، خو لا تر اوسه د دوی د څانګې الحاق د اړونده محکمې یا پاکستان نرسنګ اینڈ میډوایفری کونسل سره نه دی شوی چې وجه د دوی سندونه یا ډیګری هیڅ حیثیت نه لري.
هلو سو سټډنټان دی هغه په فارغېدو دي. د دوی درې میاشتې تقریبا په څلور میاشتو کې هغه سټډنټان په فارغېدو دي. هغې ته چې اوس کومې مسائل درپیش دي، هغه څلور مسائل دي. په هغه کې د یو مسائل چې کوم دی هغې لپاره ډېر زیات اهم دي چې هغه د رجسټریشن د پاکستان نرسنګ اینڈ میډوایفری کونسل سره د دوی ډیګری چې کومه دی هغه نه دی رجسټرډ، نو د دوی په مهاشا کې هیڅ قسم څه حیثیت نشته دی.
یو بل زده کوونکی سلمان نواب پر دې محل ویلي دوی دلته د خپل زده کړو په اخیری مرحلو کې دي، خو لا تر اوسه دوی لپاره د اړوند زده کړو ښوونکي نه دي ګمارل شوي. د دې سره د یادې څانګې زده کوونکي بلهاشې ستونزو سره مخ دي. د پوهنتون مشرانو سره یې لیده وشول، خو د دوی ستونزې چا هواری نه کړې.
پرمننت فاکلټی نشته کم د پاره چې ایم ایس این پی ایچ ډی فاکلټی ډیر ضروری، پی ایچ ډی یا ایم پیل والا پروفیسران ضروری، هغه زموږ نشته. بی ایس والا فریش ګریجویټ را راغیستي هغه راته کلاسونه لیو. بل زموږ د ډپارټمنټ مسله ده. ډپارټمنټ داسې مسله چې کله موږ یو ډپارټمنټ کلاس لولو، کله سایکالوجي ډپارټمنټ کې کلاس لولو، کله په انګلیش ډپارټمنټ کلاس لولو، زموږ پراپر ډپارټمنټ هم نشته. خو زموږ چې کم دا دوا پر دوا کوي، مطلب موږ کم فرسٹ دوا زمنگ میجر ایشوز دی اغارے نو پی بی بی نے پی این ایم سی سرا ریکگنیشن مطلب رجسٹریشن د پاکستان نرسنگ کونسل سرا او دوی پیڈ انٹرنشپ
د یاد سانگی یوز دکون کی دانش ہوبل چې د روان استوند سرا د کون کی د ذهنی کڑاو سرا مخمخ دی، زکه چې دوی ډیگری کتر لا سه هم کړی، نو دا به تاسو یو کاغذ وی او هیڅ قانوني حیثیت به نه لري. باید چې د دوی په غوښتنو دی غور وشي.
تر مونږ ډیر اخیری کال له نو مونږ ډیر یو ذهنی ٹارچر کیگو، مطلب دا دے چی زمون انوسی نشتا، انوسی نا علاوہ دلتا بورڈنگ مسلی دی، بورڈنگ نشتا دے، انفراسٹرکچر لکم دے، ہاو دے نا علاوہ فیکلٹی نشتا دے. مونگ تا ویزیٹنگ ٹیچران رازی، مونگ تا کلاسون آدی، کلا یو ٹیچر رازی، کلا بلا دی بل ٹیچر رازی، او پا مونگ مانی خوندون آخلی.
پا آڈا مدعیات پا ہنتون رئیس یا وائس چانسلر پروفیسر زفر الیاس سر خبری وشوی، نو دا مشار ریڈیو تا وو بیل دزدکون کو دستوندو نه خبر ده او د اړوند چارواکو سره پرې خبرې هم کړې دي. نو موري زیاته کړه ډیر ضرب د یاد سانګې زده کوونکې د روغتیا وزیر سره ملاقات هم کوي چې د هغوی سره به یاد د سونځ تفصیل سره بیانوي.
ما خو 15 میاشتې شوې دي، 15 میاشتې کې په ما پنځه میټینګز دي سره کړې وي. اوس می میجر پرابلم دادا چې کونسل مات شوی دا، د دې خپل یو کونسل وي، ا کونسل مات شوی دا او د درې میاشتې شوې چې کلا یو عدالت کې کلا بل عدالت کې کلا یو یو پسې کیس کین، اوس اوس کونسل ختم شو، اوس دی بل کونسل جوړ کو انڈر دا لیڈرشپ آف دا فیڈرل منسٹر ہیلتھ منسٹر، نو آ جوڑ شو اور دا ہیڈ کئی اوس فیڈرل سیکٹری ہیلتھ، اور ہر صوبے والا سیکٹری ہیلتھ اگر کے شامل شو اور سب کے نور دغم دی، نو اوس یو نوی کمیٹی جوڑا شو والا اوس با آغا دغ کئی.
په کوهاټ پوهنتون کې د طب او نرسنګ څانګه په کال 2022 کې پرانستل شوه، خو لا تر اوسه د دې تړون یا الحاق د پاکستان نرسنګ اینڈ میډوایفری کونسل سره ونه کړی شو او نه ورته ځانګړې ودانۍ او لیبرټری ورکړی شوه چې د زده کوونکو زده کړې ورسره اغېزمنې شوې. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
مشال ریډیو دا اوریدونکو د خبرونې نیمایي ته رسیدلې او د لنډو خبرونو طرف ته به لاړ شو. د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف ویلي دي چې که په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د دوی ستونزې د خبرو له لارې نه هوارېږي نو له افغانستان سره ښکاره جګړه ده. نوموړي دا څرګندونې نن تر هغې وروسته وکړې چې هم نن د ترکیې په استنبول ښار کې په افغانستان کې د طالبانو حکومتي او پاکستاني چارواکو د دواړو هیوادونو ترمنځ په دوحه کې د اوربند موافقې په تړاو دویمه ناسته پیل کړې ده. د کرمې اوسیدونکو د پوځي عملیاتو پر ضد او د نورو غوښتنو لپاره په پیښور کې پرلت وهلې. د پرلت یو ګډونوال پټان عبدالخالق نن مشال ریډیو ته ویل چې دوی په سیمه کې د پوځي عملیاتو ختمولو، د عملیاتو پر مهال د مخالکو په کورونو د بمبارۍ نه کولو، بې کوره شوي خلک خپلو سیمو ته سر تر سره دستنولو او د دایمي سولې غوښتنې کوي. بلخوا د پاکستان فوج او حکومت وایي چې په سیمه کې امنیت تشمن دي. د بلوچستان په خوستار ضلع کې ناپیژندو وسلوالو په سړک کار کوونکي یو شمېر مزدوران تښتولي دي. د خوستار د نال پولیسو تھانې یو چارواکي عبدالعزیز پرون مشال ریډیو ته ویل چې تیره شپه ناصرګندا وسلوال د سړک جوړونې شرکت استوګنځي ته ورغلي وو او هلته ماشینونه او پنځو ګاډو ته اور ورته کړ. ورپسې مزدوران وتښتول. تر اوسه چا د پیښې ذمہواري نه ده منلې. د خیبر پختونخوا د کوار د نرسنګ څانګې زده کوونکو د خپلو غوښتنو لپاره پرلت پیل کړی دی. د زده کوونکو اتحادی او مشر اسیم عزیز پرون مشال ریډیو ته ویل چې د پوهنتون د نرسنګ څانګه لا تر اوسه د پاکستان نرسنګ او میډوایفری شورا سره نه ده رجسټر شوي چې له وجې د زده کوونکو سندونه هیڅ حیثیت نه لري. هلته د پوهنتون چارواکي بیا وایي چې دا مسئله اړونده چارواکو سره شریکه کړې ده. او د اوکراین فوجي چارواکو نن ویلي دي چې د روسیې د بلاستیک توغندیو د بریدونو د یوې لړۍ له امله د اوکراین په کیف کې تیره شپه دوه کسان وژل شوي او یو شمېر زخمیان شوي دي. چارواکو ویلي چې د دې بریدونو سره زوروري چاودنې او اورونه هم بل شوي دي. مشال ریډیو دا اوریدونکو ورسو وسته یو بل رپورت طرف ته. د پاکستان مرکزی حکومت په تندلاري مذهبي سیاسي ډلې تحریک لبیک پاکستان تر بندیز وروسته د اغې ډلې ګڼ غړي نیولې دي. دا ډله تر دې وړاندې هم یو ځل تر بندیز لاندې راغلي و چې وروسته بندیز ورڅخه لرې کړل شو. شاوخوا لس کاله وړاندې جوړ شوې دغې ډلې په وروستیو کې په پنجاب کې د اسرایلو خلاف له تاوتریخوالي ډک احتجاجونه کړي وو. غوښتل یې چې په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت مخې ته هم ظاهره وکړي خو مرکزی حکومت لاری ورته بندې کړې. وروستو د اکتوبر په 18مه د پاکستان مرکزی کابینه په تحریک لبیک پاکستان د بندیز پریکړه وکړه. شانواز ترغزی په ریپورت لري.
وفاقی حکومت د تحریک لبیک پاکستان د بندیز ورستو د دغه ډلې ګڼ کارکونکو نیولې. دغه ډله چې په اولنی اگست 2015 کې جوړه شوې وه، اولنی مشر خادم حسین رضوی وړي د مړینې وروستو زوی ساد حسین رضوی مشر وټاکل شو. د اکتوبر په 2015 باندې د وفاقي حکومت په امر دغه ډله کله دمو ګرځېده. تحریک لبې پاکستان چې په لندنس کې ورته ټي ایل پی ویل کېږي، د اپریل په 15 کې د هغه وخت پاکستان تحریک انصاف حکومت په اول وار کله دم کړې وه. خو یادې ډلې د احتجاج وروسته په 1 د اکتوبر د حکومت او د تحریک لبې پاکستان ترمنځ مذاکرات سرته ورسېدل او هغه بندیز ختم شو. دغه ډلې د نومبر په 2023 کال کې قانونی ګوند جوړ کړ. خو د ځینو تورنو لګېدو وروسته وفاقي حکومت د پنجاب د صوبایي حکومت په سفارش دغه ډله بیا کله دم کړه. د وزیر اعظم سلاکار او د مسلم لیگ نواز ډلې یو مشر رانا ثنا الله د یو نجی ټی وی سره په خبرو کې د دغه ډلې د کله دم کېدو وجوهات داسې بیان کړل.
کې ٹی ایل پی کے اوپر ود ایویڈنس
او ٹی ایل پی باندې د ثبوتونو سره په 2020 کې هم بندیز لګیدل دا هغه بندیز ورستو د یو حلف نامې سره چې پر ریکارډ هم شته دی چې ګنې دوی په راتلونکي کې هیڅ داسې قدم چې ګنې هغه کې به تشدد وي او تر هغه لري کې هم راځي نو تاسو پتره چې ورستو په سکیورټي ادارو بریدونه سرکاري ودانې سوزیدل او په خپل ورقه کې سرکاري ودانې مخستل د سکیورټي غړو تختول تا ټول قسمه جرمونه وشو دا اوس 2015 کې او وړاندې هم داسې پیښې شوې دي دغه شهادتونو په اساس د تر هغه لري ضد قانون د لاندې ور باندې بندیز لګولې شوې تحریک لبیک پاکستان د رواني میاشتې په سر کې د فلسطینیانو او د اسرائیلو ترمنځ د شبي معاهدې د منلو نه انکار کړو او دوی اعلان کړو دوی و اسلام آباد ته د غزه مارچ په نوم لاریون کوي دوی دغه لاریون د لاهور شروع کړ خو په لارو کې د پولیسو د لاریون کوونکو انخته وشوي چې دغه لاریون بیا پوره نشو هم دغه شان پیښو په بنیاد وفاقي حکومت د پاکستان د آئین او د ترهګرۍ ضد قانون د ځینو مادو د لاندې دغه ډله کله دم کړه دغه ډله د پنجاب په اسمبلی کې یو غړی هم لري ولې په تیرو عامو ټاکنو کې د پاکستان صوبایي او قومي اسمبلی ته ګڼو انتخابي حلقونو هم کاندیدات نومولي دا چې ټی ایل پی کله دم شو خو داسې ډلو د جوړېدو مقصد څه وي او بل دا چې آیا غړي به هم مکمل خاموشه پاتې شي مشهد رادیو هم دا پوښتنه د کراچۍ د پوهنتون د پخوانی پروفیسر ډاکټر توصیف احمد خان نکړي
سب جانتے ہیں کہ سلمان تاثیر کے قتل کے بعد جب اس کے قاتل کو پھانسی کا فیصلہ ہوا
ټول ته معلومه ده چې سلمان تاثیر د وجنې ورستو چې د هغه قاتل د پانسی کول فیصله وشوه نو د اسټابلیشمنت په نگرانی کې هم دا تنظیم جوړ شو دې ډېر کې زیات جنونی خلک دي نو ځینې کارونه خو اسټابلیشمنت لو وکړل خو ځینې د خپل خوخه وکړل یو ور خور باندې بندیز لګیدل خو څرګند دي چې اسټابلیشمنت دې ته پام شو چې دا خو زمونږه اساسه ده انتخابات کې مون په کار راځي نو بندیز ور باندې ختم کو اوس په بیا بندیز ولګید خو تاریخ دې خبرې گواهی ورکوي چې په کومو تنظیمونو بندیزونه لګیدل نو امکانات شته چې د ټی ایل پی خلک دي دوی به هم د نورو تنظیمونو په نوم کار کوي
یہ دوسری تنظیموں کے نام پہ کام کرنے لگیں گے
سلمان تاثیر دا پنجاب صوبے گورنر ہو ہاں دا مذہب دا سپکاوی دا قانون دا استعمال پہ حوالہ سر دین خبریں کڑے ہوئے چھے دا 2011 وقت سلورم جنوری خپل محافظ ممتاز قادری په ګولو ویشت پاکستان په عدالتونه کې د اوږدې قضیه نه پس عدالت ممتاز قادری ته د مرګ سزا ورولې و چې دغه سزا زد د تحریک لبیک ډله پاتیده او خپل تنظیم هم جوړ کړ معلومات ونډولو سازمان ګیل پاکستان په خپل ویبپاڼه باندې لیکلي 2013 کال کې په عامو ټاکنو کې تحریک لبیک پاکستان د ملک پنځم نمبر غټه پارټي جوړه شوه ځکه په انتخاباتو کې 22 لک ووټونه اخستیو د پنجاب صوبای اسمبلی په ویبپاڼه د معلوماتو سره سم دغه اسمبلی ته د تحریک لبیک یو غړی اوس هم منتخب دی چې نوم یې محمود احمد او انتخابي حلقه یې د ناروال پنجاب 55 ده د پروفیسر ډاکټر توصیف احمد خان په خبره تحریک لبیک پاکستان په تیرو یا را روانو وختونو کې د ځینې نورو سیاسي ډل ووټ بینک یا رای ورکاونټ کې هم خپل ځان تماتولی شو خو په راتلونکي کې اسټابلیشمنت یو وار بیا هم استعمالولی شي د تحریک لبیک نه وړاندې یو غیر رجسټر تنظیم پښتون ژغورنې غورځنګ هم کلدم شو دا غی په بندیز ګڼو سیاسي او سماجی ډلو او د بشري حقوقو تنظیمونو ویلو باید پی ټی ایم کلدم نشي ځکه دوی د امن غوښتن کړي خو د تاریخ لبیک په بندیز هیڅ سیاسي سیاسي ډلې داسې خبرنده کړي چې ګنې دغه بندیز دی خواشي په دغه بندیز د تاریخ انصاف او صوبای صدر جنید اکبر د یو نجی ټلویزیون چینل آج سره خبرو کې په 23 اکتوبر ویلي چې یو تنظیم عسکري خوخوي بندیز په کار دی خدا هم قتل بکار دی چې دغه تنظیمونه چا او د څه مقصد لپاره جوړ کړیو شانواز ترکزه مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا
افغانستان د علاج لپاره پاکستان ته ورغلي پلسکونه ناروغان د ترخم دروازې تړل کېدو له وجې بند پاتې دي د دې ناروغانو د کورنۍ غړو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د مریضانو معاینه شوي کارونه ختم شوي دي خو په شخصي ګیسټ هاوسونو یا ملمستونونو کې ډیر شوي او دروازې په حساب په ډیره خرچه راسي بی ویلی باید ترخم دروازه دې سر تر سره خلاص کړل شي د ترخم دروازه په دې رستیو کې د پاکستان امنیتي ځواکونو په افغانستان کې طالبانو د حکومت امنیتي ځواکونو ترمنځ په پولا تر سخت خطر رستو تړل شوې ده نور تفصیل د فرهاد شینواری په ریپورت کې اورو
د پېښور په یو شخصي مېلمستون کې دیرا بلال احمد مشال ریډیو ته وویل چې د دوی ناروغ تن معاینه شوی او غواړي چې بیرته افغانستان ته منتقل کړي، خو د تورخم دروازې د تړل کېدو له وجې نشي تلای او نور د دې ځای کرایه او خرچه هم نشي پوره کولای.
ما سره چې کوم مریض راغلی عبدالمالک نومېږي، 70 سال دی او سپاینل کینسر دی. زما دا سخور کاکا جی دی چې راغلی را سره، نو شپې څلور زره دلته یوازې کرایه کېږي د ګیسټ هاوس، او د ورځې موږ دلته درې کسان یو، د ورځې درې زره څلور زره نور خرچې کېږي، ډوډۍ موډۍ دغه شیان کېږي، خو د ورځې یو زره اته زره روپۍ زموږ خرچه دلته راځي. دا څوک چې دلته یو کوټه نیسي همدغه خرچې دي، غیر ضروري خرچه شو، او ځان سره دومره پیسې را وړي چې مثلا د کار وشي، اضافي پیسې چې بیا خلک سره نه وي کنه دلته اوس والا موږ هم ایران یو، دا نور خلک هم ګیسټ هاوس کې دي، دا هم ایران پاتې چې دلار نن خلاصېږي سبا خلاصېږي، انتظار دی ټول ورته. نو اکثره خلکو سره پیسې هم خلاصې شوي دي، ګیسټ هاوس کرایه هم ډېر دي، او مشکلات سره خلک ډېر زیات مخ دي.
یو بل تن محمد سمیر عزیزی وایي چې پلار یې علاج لپاره پېښور ته راوړی و، خو اوس دلته ایسار شوی او انتظار وباسي چې د تورخم دروازه خلاصه شي چې افغانستان ته واوړي.
پلار مې د سرطان عملیات شوی ده، آپریشن شوی ده، اوس دلته راغلی یو شوا لپاره. والا مشکلات خو ډېر ده دلته، هم اوس ډېر خلک هم دلته ده، لاره بند هم دلته پاتې شوي دي، کرنې خلاص شوي دي، هم دلته پاتې شوي دي. چې دا لاره خوشې سی لک سولت پیدا سی چې څوک ته وینې زوروي، بس نور شي نه غواړو، نور داسې کرایه خو راځي نه، دا کوټې او مصرف او دغه شیان مصرف راځي. افغانستان ته نسته، دا شوا نسته چې موږ دلته راغلي یو، چې مجبور نه یو دلته څه وکړو چې راشو.
د اکتوبر په یو لسمه نیټه د پاکستان امنیتي ځواکونو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت امنیتي ځواکونو ترمنځ لږ تر لږه په 500 سرحدي پولو باندې سختې نښتې شوې او یو بل ته یې درنه مرګ ژوبل اړولې، چې په نتیجه کې د اکتوبر 12 نیټې راهیسې د نورو دروازو تر څنګ د تورخم دروازه هم هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوې ده. که هر څو د اکتوبر په 15 نیټه دواړو هیوادونو په سرحدي پولو باندې سره ډزبندي اعلان کړي، خو لا هم هلته د تورخم دواړو خواو ته حالات عادي حالت ته نه دي راغلي او تر اوسه چا ته اجازه نشته چې په دې لار باندې تګ راتګ وکا. د پاکستان او افغان طالبانو حکومتي چارواکو ترمنځ د اکتوبر په 19 نیټه په قطر دوحه کې د سولې مذاکرات شوي، چې لا هغې نه پس ډزبندي ورسره نور هم غځول شوي، خو د لارو په خلاصولو سره لا نه دي متفق شوي. په تورخم کې د پاکستان د کاسټم یو چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې دوی ته لا هم د پاکستان وفاقي حکومت څخه امر نه شوی چې دا دروازه خلاصه کړي. دوی ویل چې په کار دی افغان وګړي تر هغې پورې تورخم ته ور نشي چې تر څو دغه دروازه په رسمي توګه نه وي خلاصه شوې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا، او تاسو د مشال ریډیو خبری غړی اورئ.
مشال ریډیو دا اوریدونکو ورزو اوس د یو بل رپورت طرف ته. په سواد کې د لرغونو آثارو په لړ کې له ایټلی حکومت سره په 1955 کال کې د پاکستان حکومت یوه لوسنامه شوې وه چې دواړه هیوادونه به په دغه سیمه کې د لرغونو آثارو ښکار کولو لړ کې په ګډه کار کوي. د دغه لوسنامې اویا کاله پوره شوي دي. په دې مناسبت سره په سیدو شریف کې د اکتوبر په 15 یعنی نن یوه غونډه هم وشوه. دا یو غونډې ته زموږ همکار نیاز احمد خان هم ورغلی و، دا رپورټ یې را لېږلې دی.
د سوات په سیدو شریف مقامی هوټل کې جوړ کړی شوی د لرغونې آثارو ښکار کولو اویا کاله پروژې پوره کېدو وروسته دستور کې د سیمې د لرغونې آثارو پوهانو، ځایي اوسیدونکو او زده کوونکو په ګډ شمېره سره ګډون وکړو. د سورا د اټلی حکومت لخوا پاکستان کې د لرغونی آثارو مشر ډاکټر لوکا ماریو جوړ کړی و. د سورا کې ویل شول چې کال 1955 کې چې هغه وخت سواد جدا ریاست و، د اټلی حکومت پکې په لرغونی آثارو کار پیل کړو. د اټلی حکومت مشن مشر ډاکټر لوکا ورستا مشال لري وویل چې دا وخت هم د سواد په ګڼو ځایونو کې د لرغونی آثارو لټون روان دی، او دوی ګڼ شمېر ځایونو کې بلحا د بدھ مت تہذیب سره سره د ګڼو تہذیبونو آثار برسېره کړي.
اویا کال یو اوږد نیټه ته مونږ کار شروع کړ د میاګولانو والی سوات له وخته، چې کله سوات د یو سبزو قام د دار ریاست و، وروسته پاکستان راغی. بیا مونږ د خیبر پختونخوا حکومت سره کار وکړ. مونږ په دې خوشحاله یو، او دا زمونږ لپاره د ویاړ خبره هم ده چې په دې ښایسته سوات کې مو تهذیب برسېره کولو کې برخه اخیستې. سوات د ګندارا یوه لویه برخه ده، او دیانا هم د ګندارا برخه ده چې د بت مت منونکو د تهذیب لویه سیمه ده.
دستور کې شریک د خیبر پختونخوا لرغونی آثارو محکمې مشر او سیلګرۍ محکمې سیکرټري ډاکټر عبدالصمد رستا مشال ورته وویل چې دغه مشن تش د لرغونی آثارو ښکاره کولو لوازنامه نه ده کړې، بلکې د یو اوږدې مودې د پاکستان او اټلي حکومتو ترمنځ د دوستۍ، یووالي او د پاکستان ښه شکل دنیا ته ښودلو مهمه ذریعه ده.
دا صرف د آرکیولوژیکل ریسرچ خدای کولابریشن نه ده، بلکې یو درې جنریشن کنټینیوسلی تعلق د پولیټیکل کلچر ڈپلومیسی ہر سب پکے راضی دے انٹرنیشنلی پورا دنیا کے دے پاکستان و خاص کر خیبر پختونخوا نوم ډیر زیات اوشت کړی ده، او دای پکې ویلی دی هر فورم باندې دو لګیا وی چې خیبر پختونخوا ډیر پرمن زیاده، او دے کلچرل ہیریٹیج آرکیولوجیکل ریسورس چې دلته ډیر زیات دی، او دے خلق د گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا چې دا خاص کر هغه دلته کې ډیر زیات د شوزونو باندې توجه ورکی، خاص کر ریلیجیس ٹوریزم پروموشن دے پر دیکھو خیبر پختونخوا حکومت سے کم کارون دی، اور اٹالین آرکیولوجیکل مشن کم کارون دی، اگے غٹا فائدہ دار ہے دلتا کہ ٹول کے زیاد سے کم ٹورسٹ راضی اگا دلتا دے علاقے کلچرل ہیریٹیج او ہیریٹیج ٹوریزم سے دغیب وجہ دے ناراضی جی.
دستور کے شریک د سیدو شریف اسیدون کے د سواستو آرٹ اینڈ کلچر ایسوسی ایشن مشر ڈاکٹر عثمان الاسیا رستا مشر ڈیو تویل چی دغا پا زرگونو لرغون آثار برسی رکول تش د کندرونو او لوخو لرگو رخ کارکول ندی، بلکہ دغا د یو لوی تاریخ او تہذیب نخی نخانی دی.
لوخی لرگی محفوظ زول یا داغے ساتانا نه ده، بلکې داغے پشا چې کم تازیبی تاریخی روی پاتې شوی دی، واغه په روانو وختونو باندې موجودو وختونو کې څنګه اثر انداز کیږي، او دا زمونږ د تاریخ هغه بنیادی د امن پیغام په خصوصیت سره ورکړي چې بری دومره لرغونی آثارو کې مونږ ته داسې پوائنټس کې هم اسلحه نه ملاوے گی، پائے کہ منگ تو غشی نے ملاوے گی، پائے کہ منگ تو توری نے ملاوے گی، پائے کہ آگا سیزون چی آگا ہنر سر تڑلی دی، پائے کہ منگ تو موسیقی سر تڑلی سیزون ملاوے گی، دا ہنر سر ملاوے گی.
د والی سوات نمسه ډاکټر میاګول محمود اورنګزیب هم دغه دستور کې ګډون وکړو. دی وای چې والی سوات د سیمې د خلکو لپاره یو لوی قیمتي پخوانی آثارو پنګه پریښو دی. اوس دغه د سوات دولت هم ذمہواري جوړیږي چې د حکومت سره په مرسته لرغونی آثار محفوظ وساتي.
چې کله سټیټ زم شو د پاکستان سره، دا غي نه پس ډیر زیات غلا د دې نه شو، دا ډیر د آرټیفیکټ کم دی، غیب دی، خلکو خرچ کړل، بیا په دهشتګردی حمله هم شوې دي، بیا رو رو ریسټوریشن هم شو، نو د خلکو ته دا هم ضروری دی چې زمونږ آرکیولوژیکل هیستوري بیک گراوند دومره مضبوطه دومره سترونګ ده، خاص کر په د سواد ویلی کې چې دې ته هم یو اونرشپ پکار دی، کنه چې د دې پرزرویشن ته هم پکار دی. زمونږ د آرټیفیکټ زی په زی د دنیا په عجایبګرونو کې پراته دي. سواد دا میوزیم چې کوم دی، دا چا اسٹیبلش کړ؟ لکه ما وې والی صاحب اسٹیبلش کړ. نو زمونږ د ټولو یو کلیکټیو ریسپانسبیلټی د سواد هریټیج باندې پرزرو وساتو. چې
د ستوره کې د سواد د لرغونی آثارو په اړه چاپ شوي کتابونه او بیلابیل سمو عکسونه هم ایښودای شوو، چې پکې د سواد د لرغونی آثارو په اړه تفصیلي معلومات ورکړای شوو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
مشال ریڈیو پر یوٹیوب، انسٹاگرام، فیس بک او ٹویٹر ہم تعقیب ولائی سی.
مشال ریڈیو دا ورزوستا یوبل رپورٹ طرف تا دا اکتوبر پا پینزل لسما دا نابینا خلکو لپارا دا سپین لکڑ روز المانسل شوا. خود دی پا مناسبت دا اکتوبر پا پینزیشتما دا بلوچستان پا پشین سیمکی خلکو د سپینې لکړې روز ولمانسله. په دغه مهال نابینا خلکو له حکومت یو شمیر غوښتنې وکړې. په دې کې ژوند ته د هر ډول اسانتیاو غوښتنې هم شاملې وې. نور تفصیل د سمت شبنم په ریپورت کې اورو.
که څه هم 15 اکتوبر په نړۍ کې د سپینې لکړې نړیواله ورځ لمانځل کیږي، خو د بلوچستان د پښتون میشتې پښین سیمې نابینا خلکو د دې ورځې اړوند د اکتوبر پر 15 په یاده سیمه کې د یوې غونډې تابعا کړې وه. د خانوزۍ اوسېدونکی عبیدالله ارمانی چې د سترګو له دې څخه بیا برخې دی، د غونډې برخوال ته خپل احساسات د شعر په ژبه زمزمه کړل. نابینا خلک وایي چې ژوند یې له کړاوونو سره تیریږي او دوی د ژوند له ګڼو اسانتیاو څخه بې برخې دي. په دې اړه د پاکستان انجمن نابینا په نوم ټولنې عمومي منشي نعمت الله مشالډو ته وویل
چې زموږ کوم مسایل هغه موږ د حکومت ته کښېښول چې زموږ کوم د روزګار غټه مسله ده چې 5% کوټه ده، پر هغه باندې عمل درآمد نشته. موږ دغه پیغام پرېښوی چې موږ د سپین لکړې باندې د 5% کم کوټه ده، دغه ورځ په مناسبت باندې پر دې برای مهرباني عمل درآمد شو. د لس د شلو کالو څخه پر دې باندې یو داسې کس نه دی لګېدلې چې پر دا کوټه باندې سرکاري کم کوټه چې پر دې باندې عمل درآمد شوی دی، یا پر دې باندې زموږ دا نور کوم مسایل چې دي مسله زموږ سره تربیت یو درسګانسته چې نابینا موږ واغه ته ټلیفون کورس ورکو یا د ټلیفون اپریټینګ یا کمپیوټر یا د بریل زده کړې ورکو، چونکی دا د نابینا رسم الخط دی. نو داسې یو تربیتي درګانسته چې موږ پاکي درس ورکو، موږ دغه علم لرو چې موږ ته یو داسې تربیتي دغه درسګان دلته خلاص چې موږ دغه نابینا او کسان ته موږ خپل دته کورسونه ورکو.
د پښین د نابینا اتحادیه مشر سبحان علي مشالې ډوتول چې دوی له حکومت غوښتنې لري چې هغوی ته د زده کړو او روزګار لارې هوارې کړي چې دوی هم په ټولنه کې ښه ژوند وکړي.
بنیادی مقصد زموږ غو تعلیم، تربیت، روزګار او د معاشري سنور مجلس نه غواړو. مینه حق چې کوم بنیادی مشته آئین پاکستان، حکومت پاکستان په اسمبلی کې یا ډیسیبل اکټ منظور شوی دی یا کومک پروګرام په نامه سره، د زموږ حکومت یې وخت د اعلی چارواکي دا خبره واوري او دا دی یقیني کې چې موږ هغه خلکو سنوي چې موږ فرمایشره ځان بوجېدل غواړو. موږ غواړو چې خپل کار وکړو، خپل روزګار وکړو، خپل بچان ته تعلیم ورکړو.
د پښین ضلع مرستیال ښاروال ملک منظور اڅکزي نابینا خلکو ته ورپېښ ستونزو په اړه مشالېډو ته وویل.
معذران زموږ د ټولنې یو برخه ده، د یو حاکم د دې مشکلات سره دی وار د سترګو د بینایي څه مطلب دی نامعلومه دی. په کوم زموږ په صوبه کې چې دوی ته 15% کومه کوټه ملاو شوې ده، موږ وسوال او ځلې کوو چې د دوی دغه 15% دا کوټه ور بحاله کړو. د دوی څه کوم ستونزې دي موږ د دې د اوارول دپاره پر کوشش کوو چې دا ختم شي ور حل کړو.
د سپینې لکړې لومړی پیل په 1908 زیږدیز کال کې هغه مهال پیل شو چې د انګلند د برسټل ښار یو اوسېدونکی په یوه پیښه کې د سترګو له دې څخه بې برخې شو، ځکه خو هغه خپلې لکړې ته سپین رنګ ورکړ چې خلک یې له لیرې وپېژني چې نابینا دی. سمت شبنم، مشال ریډیو، پښین.
دا مشال ریډیو ده.
په پاکستان کې د 200 مختلفو ناروغیو پر ضد وخت په وخت د ویکسینو مهمونه کیږي. خدا چې ویکسین څومره ضروری وي او آیا څه نقصانات یې شته هم او کنه. په دې رسم همکار عمر وزیر د صحت نړیوالې ادارې او چارواکي ډاکټر انعام الله سره مرکه کړې ده. راځئ چې ورته غوږ شو.
ډاکټر انعام الله خان، تاسو د یونیسف لاړه د خیبر پښتونخوا چې کوم د ماشومانو د پاره د مختلفو ناروغۍ چې کوم واکسین دي ټکاجات دي داغې یو مشر یې. لومړی به زما پوښتنه دا وي چې مختلف ناروغۍ دي، د ډیرو واکسین شته، د ډیرو واکسین نشته. اول خو د واکسین بنیادی دي څه چې زموږ اورېدونکي په دې پوه شي.
ګوره واکسین بنیادی طور هغه یو سیز دے کہ آغا تا دے انسان وجود تورو لے گی، نو آغا دا مختلف و بیمارو خلاف دا مدافعت آغا قوت تالا سیوا گئی. دا ویکسین پا مختلف و شکلنو کئی، کلا دا دا سے امدق جراسیمی خلیر کمزوری جراسیمی چی آغا لکا دا غنی شکولے، کلا مل جراسیمی، کلا نور دا آغی مختلف طریقی دی، مختلف ٹکنالوجی. خود آغی بنیادی مقصد دائی چی آغا د هر بیماری د پارا یو خپل مخصوص ویکسین دی چې هغه خلق والی، نو د هغې نه د بیماری هغه خطره هم کمه شي، او که بیماری خدای مکه وشي نو د هغه بیماری هغه شدت دوره بیا نه وي چې هغه د ماشوم مرګ باندې خدای مکه هغه هغه طرف ته لاړ شي. نو ویکسین چې دی دا ډیر زیات همشه دی. تقریبا زمونږ په ملک کې د 12 بیماری داسې دي چې د اغي خلاف ویکسین موجود دی، او د هر ویکسین خپل یو طریقې کار دی چې هغه به څنګه لګو. مطلب دا
ډاکټر صاحب کدل ته یو لړ سوال وکم. اکثره خلک دا پښتنه کوي، عموما زموږ په ټولنه کې د پښتنو په مختلفو سیمو کې چې کوم مشران دي چې پخوا خو مونږ د ناروغۍ نه ویلېدلې، نه دومره واکسین وو، نن ډېر واکسین دي، د پولیو دي، د خسره دي، داسې نورم دي، تاسو به د هغې نمونه یاد کړئ. دا د وخت سره مطلب تحقیق پس چې زموږ اورېدونکي په دې پوهاږي د مختلفو ناروغۍ دپاره د واکسین راوځي.
تاسو خبره ډیره ټیک ته چیره پخا پخا خو به دا هر څه نه وو، خو که تاسو وګورئ نو پخا پخا دا مسائل هم هغسې نه وو، او وخت وخت سره نوي بیماری راوځي، او بیا د هغې بیمارو باندې تحقیق کېږي، د هغې د تدارک او د هغې د مخنیوي دپاره ویکسینونه جوړېږي، د هغې د علاج دپاره دوایانې جوړېږي. تاسو ته به خو نه یاد، خو زمونږ د وخت مونږ ته یاد دی، پخا یو بیماري وو، هغې ته به قرضی نه نکی وي، چیچک به ورته وي په اردو کې، او هغه هم ډېر زیات جان لیوا شانتا مرض وو، خلک به ترې مړ کېدو، صرف ماشومان نه لوی به ترې مړ کېدو. او بیا د هغې خلاف په ټوله دنیا کې د ټیکو یو مهم او د هغې بیماری ډېره بدرنګه بیماری وچ بچا برال نقاب جونتے ہم پاتشن شکل بے والا بدل کا
اس اگا ختم شو
اگا بیماری دا دنیا دا مخ نروکا شوی دا بیماری وخ وخ سر نوی راو دی گورا دا کووید راغ نو دا کووید چا نو موری دلیو نو وخ وخ سر نوی نوی مسائل ام رازی بیماری ام رازی سائنس دانان و ڈاکٹران باری باندی تحقیق ام کئی
ڈاکٹر صاحب دلتا لرن زمونگا اوریدون کو تک غدا ہم ہوئے واکسین د پولیو دی، د خسره دی، یعنی د شیری، د خوناک دی، داسې دولس مختلف تاسو بیماری یادوي، په دې کې څه موزر اثرات هم شته یا د دې څه داسې سایډ افیکټ چې په ماشومانو باندې اثر کوي؟
څه غټ سایډ افیکټ د یو ویکسین کوم نشته دی، باقي واړه واړه اثرات که ډېر داسې کله کله وي. د ټولو نه غټ اثر خدا دی چې ماشوم به پې خوږېږي، دا هم سایډ افیکټ دی. بعضی ویکسینو سره په ماشوم باندې لگ لگ تبه راشي چې هغه ښه خبره وي، بده خبره نه وي. دې مطلب دا دی چې هغه ویکسین لکه ټیکو او هغه کار وکړو،
مطلب اثر یې وکړو،
اثر یې وکړو. نو نور داسې د ویکسین غټ نقصانات نشته دي، خو ها د ویکسین خلاف غلطی او د دروغو پروپیګنډي چې نو هغه په ټوله دنیا کې صرف زموږ ملک کې نه، خو زموږ ملک کې زیات دي. دا اوس وګوره یو نوی ویکسین را روان دی چې پنجاب او سندھ کې وو چې مونږ وتا ایچ پی وی ویکسین وایو، دا د کینسر خلاف یو خاص کینسر دی. دا د 150 ملکونو کې چې پای کې دا ټول اسلامي ملکونو هم شامل، هغه کې دا ویکسین چلیږي، قټیک تاک رواج دی. پاکستان کې د دې اوس دغه شروع کیږي، سندھ او بلوچستان پنجاب کې وشو، مونږ به راتلونکي کال کې هغه په دې صوبه کې هغه باندې کمپین کو. خو ګوره هغه د کینسر خلاف ویکسین دی، خو د هغې خلاف هم د هغې څه خراب اثرات هم داسې نشته دی، خو د هغې خلاف. ګوره مونږ په معاشره کې خلک ویکسین پسې مختلف خبرې تړي، وی د پولیو ویکسین به پوخا پوخای وی دا را فیملی پلانینګ دی وی دا وی اولاد کوي ور تاسو سو زمونږه آبادی ته وګورئ چې کله پولیو شروع شوی دا زمونږه آبادی لکا دانه چې کوي کې د پولیو څخه اثر دی خود دا وایم چې خلکو به دا فیملی پلانینګ دی زمونږه آبادی بس روانه ده په بره نو دا ټول لکا غلطی خبری اصل خبره دای کہ تا تا سائنسدان سو ہوئی تا تا ڈائریکٹر سو ہوئی کہ جا ریسرچ کرے دے اب اگر صرف دے اوقات علاقو دا پا رہے پوری دنیا دا پا رہی ادا دا ہر مور و پلار فرض دی کہ آغا خپل بچو تا ټول لټیکو کورسونه مکمل کی شل
لړن قدم راته وای چې دا غلطی افواګان راشي نو غنه کمپینونه متاثر شي چې کوم مهم میغه کده پولیو وی هغه کده خسره وی هغه کده بل ناروغي وی په مشومان سره دا څومره بد اثرات په غیر ازي اومونګه ټولنه کې هغه خلک سکولې شو په دې کې د مشومان سره دا څومره مور پلار د یو زیاتې کوي کنه
ګوره جی کم خلق چې د ویکسین خلاف پروپاګاندی کی دا بنیادی طور په دې ملک کې د بیمارو ترویج باندې کار کوي چې ماشومان دی بیمار شي داغي د بیمارو د مخنیوي او نشي که خدای مکا د یو کس د پروپاګاندی په وجه داغه د غلطی فیصلې په وجه یو ماشوم ته یو بیماری وشوه او داغه نه هغه په حق ورسېدو نو د هغې ذمه دار هم دغه قسم دی تو زدا ویم چې ګنی خاص کر د صحت په حواله سره چې کوم خبري باغی کې به خبره اوري د ډاکټر او د سائنسدان ور د لرګي په کار ترکان پويږي د علم په کار علما پويږي د انجینرینګ په کار انجینر پويږي اوس کو هر سړی د هر یو څیز عالم شو بیا خو به ډیره ګرانه شي کنه
مشال رادیو ته وګیاست اوس موږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله لري اوري